د ډاکټر فطرت ناشناس سندره والا آزادی رادیو خبرسوا پښتو خبری مجله مو پیل سوی ده. ډاکټر فریده هوټ سیفی ودې سات مهم خبرونه وړاندې کړي، بیا به د خبرونی نور مطالب.
د ملګرو ملتونو سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار د تیرې اونۍ د حملې پلان جوړونکی نیولی دی، او پاکستاني چارواکي وایي د هغو شپږو سړیو مړې موندلې چې وسلوالو طالبانو امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي وو. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل ښار د تیرې اونۍ د حملې اصلي طرح او پلان جوړونکی نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مرستیال جنرال محمد نعیم بلوچ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوي کس څخه د مهال جدي تحقیقات دوام لري. جنرال بلوچ وویل چې نیول شوی کس د سراج الدین حقانی ډلې پورې مربوط دی چې له القاعده شبکې سره اړیکه لري. د کابل ښار د تیرې اونۍ په پیښې کې د حمله کوونکو په ګډون 12 تنه ووژل شول او شاوخوا او یاتنه نور ټپیان شول. ولسمشر حامد کرزی د ترکیې، افغانستان او پاکستان د سرمشریزي په درې اړخیزې غونډې او د استانبول په ښار کې د سیمه ییزو همکارۍ او په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن له غرمې مخکې ترکیې ته ورسید. د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې منابع او ازادي رادیو ته وویل چې د سیمه ییزو همکارۍ کانفرنس په سبا پیل شي او افغانستان به هم پکې د سیمه ییزو همکارۍ د پراختیا لپاره مشخصې طرحې وړاندې کړي. د سې شنبې په ورځ به د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران د همکارۍ د زیاتولو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چټکولو په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په خبر کې ویل شوی چې وروسته به جمهور رئیس کرزی جرمني ته سفر وکړي او هلته به په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د جرمني له مشرانو سره هم وګوري. وروسته به ولسمشر کرزی ورسره پلاوی لندن ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه به په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي او په کابل کې د امریکا سفارت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لدې پریکړې ملاتړ کړی چې وایي د ولسی جرګې انتخابات دي د راتلونکي کال په منی کې ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د یو لړ امنیتي او مالی ستونزو له مخې د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلي وخت نه ترسره کیږي او د راتلونکي کال د سنبلي یا وږي د میاشتې په 28 نیټه به ترسره شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د ولسی جرګې انتخابات به د اساسي قانون پر اساس د جوزا یا غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کی. د انتخاب د زابل ولایت امنیتي مسولین وایي چې په قلات ښار کې نن د تلاشۍ پر مهال نږدې 200 کیلوګرام تریاک ترلاسه کړی دي. زابل د امنیت امر جیلانی خان فرحي ازادي رادیو ته وویل چې دغه 115 او 1 کیلوګرام تریاک په یوې لارۍ ډوله موټر کې له کابل نه کندهار ته انتقالېدل. دولستانه سرحدي پولیس په هرات کې له مخالفو وسلوالو سره یو ځای شوې دي. په لویدیځ زون کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان وایند سمنوال عبدالرؤف احمدي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مربوط د کلالي پوسټ د قومندان کریم په مشرۍ دولستانه عسکرو سره له وسلو او تجهیزاتو دښمن ته واوښتله.
د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې کریمی لخپل ملګرو او یو رنجر موټر سره د بریټ په محل ونیو. یوسف احمدی زیاته کړي چې د بادغیس ولایت په سنگیاتش ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښته شوه. د دې په وینا یې پوستي سقوط کړي او نه هم له وسلې تر لاسه کړي او دوه پولیسي د مقاومت په محل ووجل، خو حکومتي مسؤلان دا ادعا ردوي. د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ کې پاکستان سره په پولی کې نږدې د سرحدي پولیسو په موټر ماین وچاودېده. په دغې پیښې کې نن دوه سرحدي پولیس ټپیان شول. د خوست ولایت په یعقوبۍ ولسوالۍ کې نن سهار د کمپاین د ګزمې او د سړک جوړونې د یوې خصوصي کمپنۍ په موټرو دوه چاودنې شوي دي. او د کونړ ولایت امنیتي مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ د امنیې د قومندان او د لوجستیک د امر د خوشي کولو لپاره یې د سیمه ییزو قومي مشرانو په مرسته هڅې چټکې کړې دي.
آزادی
د خبرونو ادامه د ازادي رادیو څخه وري. پاکستانی چارواکو د هغه شپږ سړیو مړی موندلی چې ویلکیږي وسلوالو طالبانو امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي وو. سیمه ایز پولیس وایي د دې شپږو واړو یاد شوو جسدونو سره طالب وسلوالو لیکونه یخي وو او په کې لیکلي دي چې دوی امریکایانو ته جاسوسي کوله او پر طالبانو د بی پیلوټ حملو په ترسره کولو کې ورسره مرسته کوله. یوی ایرانی الوتکې نن سهار وختي په شمال ختیس خار مشهد کې د ښکته کېدو په وخت کې اور واخیستو چې له عملی لږ تر لږه شپږ څلوېښت مسافر ټپیان شول. انګلیسي ژبې پرېس ټلویزیون وویل چې په دغه الوتکې کې چې له آبادان څخه د مشهد په لور روانه وه یو سلو اووه پنځوس مسافر او دیارلس عمله سپره وه. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له یوې بریتانوي کمپنۍ څخه د بمونو د تشخیص کولو د یوې وسیلې په اړه د څېړنې امر ورکړی دی. د دستور یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې بریتانیا د هغې لاسي آلې پر صادراتو بندیز ولګاوه چې رسنیو یې د نه معاصریت په اړه رپورټونه ورکړي وو. د المالکي یو مشاور وویل په دې اړه تحقیقات روان دي چې آیا د دې ماشینونو په اخیستلو کې درغلي شوې او که څنګه. په دې اړه د متحده ایالاتو د پوځ د تیر کال څېړنو دا وښودل چې یاده شوې آله معاصریت نه لري خو عراقي مسؤولانو ترې دفاع کوله او خونړیو حملو کې د کارېدو وړ وسیله بلله. د یو بل خبر له مخې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وویل د عراق راتلونکي پارلماني انتخابات باید په عادلانه او شفاف ډول ترسره شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری وویل بایدن د څرګندونې په بغداد کې پرون د عراق له صدراعظم او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره په کتنې کې وکړي. په هیټي کې د زوروري زلزلې د پیښې یولس ورځې وروسته یو څلېرویشت کلن ځوان د یوه نړېدلي هوټل له خښتو او خاورو لاندې ژوندی راوویستل شو. دغه ځوان ویلي چې د یوازې د اوبو پر څښلو ژوندی پاتې شوی دی. د هیټي چارواکي وایي د جنورۍ د دولسمې نېټې په دغې زلزلې کې چې شدت یې دریختر اووه درجې وو تر دوه لکو پورې خلک وژل شوي دي. دغې زلزلې شاوخوا درې میلیونه وګړي ځپلي، ډېرې بې کوره کړي او د روغتیا، خوراک او اوبو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شپکسړی او یو ښځه چې منګولیا سرحد ته نږدې غیر قانوني اکتشافي څېړنې کولې د یخنۍ له امله مړ شوې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې یو کمیسیون دی وګماري چې د بودیجې د کسر د زیاتېدو د مخنیوي لارې چارې وڅېړي. اوباما په یو بیان کې وویل هیواد له یوې جدي مالي وضعیت سره چې ریښي په هغه اقتصادي رکود او د نوو پالیسیو د مالي تامین په ناکامۍ کې چې ورته د بوش له ادارې څخه په میراث پاتې دي مخامخ دی. تېر میلادي کال د امریکا د متحده ایالاتو د بودیجې کسر یو زرو څلور سوه میلیارد ډالرو ته رسېده. اوباما دغه څرګندونې له هغې وینا د مخه کړي چې ټاکل شوی د چهارشنبې په ورځې ملت ته واوروي. د هغه د همکارانو په وینا اوباما به په دې وینا کې د بودیجې د کسر د کمیدو پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. او سم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوي چې افغاني غالۍ او تای و ځانګړي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د سوداګرۍ د خونوم رسیال ویلي چې دا جایزه په جرمني کې د غالۍ د یو نړیوال نندارتون په پای کې افغاني غالۍ او تای ورکړی شوې ده. د جرمني د هانور په ښار کې د غالۍ په نړیوال نندارتون کې د بیلابیلو هیوادونو د قالینو ترڅنګ څو ډوله افغاني غالۍ هم نندارې ته وړاندې شوې وي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي چې دا هیواد کولای شي له توریستیکو سیمو څخه ډیر عواید ترلاسه کړي. ډاکټر سید مخدوم رحیم د انیس دولتي ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان د مهمو توریستیکو سیمو په لرلو سره هر کال کولای شي چې له څلورو تر اووه میلیارد ډالرو پورې عواید ولري. خو په عین حال کې ویل کیږي چې امنیتي ستونزې او توریستیکو سیمو ته نه پاملرنه د هیواد ته د سیلانیانو د راتلو په وړاندې مهم خنډونه دي. او دا هم سپورتي خبرونه. د لوګر ولایت ورزشی مسولین وایي چې تیر ورځ په دې ولایت کې د فوټبال او والیبال مسابقې پای ته ورسېدې. د لوګر ورزشی امر حاجی سید فرید آغا ازغی رادیو ته وویل چې د فوټبال په مسابقو کې څوارلس ټیمونو برخه اخیستې وه چې د پاتخبر روغنی ټیم لومړی، د کلنګار د ځوانانو ټیم دوهم او د حصارک لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. دغه راز د لوګر له مرکز ولسوالیو څخه د والیبال په مسابقو کې وویشتو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د ښاروالۍ الیاس کلا او د کلنګار د ځوانانو ټیمونو په ترتیب سره لومړی، دوهم او دریم مقام ترلاسه کړی دی. راپورونه وایي چې د هرات ولایت د ورزشي امریت په چوکاټ کې د بسکشۍ یا وزلوبي فدراسیون هم جوړ شوی دی. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې لدی ورسته به د وزلوبي مسابقې په منظم ډول په هرات ولایت کې ترسره شي. ویل شوی چې تر اوسه 1450 په دې فدراسیون کې خپل نمونه لیکلي او ډیر ژر به په دې ولایت کې د بسکشۍ یا وزلوبي مسابقې هم ترسره شي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر شپږنیمو بجو ده. د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجله د فرشته جلالزی تایر روشانه اوس به نور همکارانې په ګډه وړاندې کوو. خبرونه کې بووري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات په خپل ټاکلي وخت نه ترسره کیږي ځکه ځینې ستونزې موجود دي. ستونزې په خبرونه کې روان دي. رپورټ لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هیله ده چې د امونیم نایتریت کیمیاوي کود پر تجارت او استفادې بندیز به په افغانستان کې د بمی چاودنو انتحاري حملو مخنیوي تر ډیره حده پورې وکړي. ایټالوي د بیا رغونې پی آر ټی ډلو په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت مذاکرو ملاتړ کړی دی او وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به لږ تر لږه زر نور عسکر سیمې ته ولاړ سي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو قومندان نن کونړ ته تللی وو او هلته له اداري فساد سره د نړیوالو او د افغانستان د حکومت پر مبارزې خبرې کړې دي. او د خبرونې په جریان کې به په سیمه ییزو مطالبو کې واوري چې سبا د افغانستان جمهور رئیس، د پاکستان د جمهور رئیس او د ترکیه له ولسمشر سره په یو سیمه ییزه غونډه کې برخه اخلي. د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو یې نن د ځنډیدو اعلان وکړ. مسولینو ویلي دي چې ځینی تخنیکی او امنیتی ستونزې موجود دي نو له دې امله به انتخابات د راتلونکي کال په منی کې ترسره سي. د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبري غونډې ته ورغلی وو او رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې انتخابات د یو شمېر مالي او امنیتي ستونزو له امله وځنډېدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو غړي فضل احمد مانوي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوې پریکړه پر بنسټ اوس به د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکو لمریز کال د وګي اسمبلی د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
کمیسیون به در نظر داشت عدم موجودیت بودیجه مورد نیاز.
د وای کمیسیون د اړتیا وړ بودیجه د نه موجودیت، د امنیت د ټینګښت په برخه کې د نه ډاډ او د لوجستیکي ستونزو له امله په هیواد کې د انتخاباتو د غوړ ترسره کیدو په هدف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون پر رڼا کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې د ولسی جرګې انتخابات بعد جوازا خبرګول د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره یو 30 ملیون ډالر ته اړتیا ده چې دوی اوس یوازې 80 ملیون ډالر په واک لري او پاتې 50 ملیون ډالر یې باید د بهرنیو سرچینو لخوا ورکړل شي. خغلی مانوي د اوسنۍ ولسی جرګې د برخلیک په اړه چې د کار مدیر سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي وویل چې په دې برخه کې څه ویل د دوی له صلاحیتونو څخه پورته دي.
مسئله از این که آیا کار پارلمان بعد از اول سرطان
د وای د دې موضوع پاره چې د پارلمان برخلیک بعد سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه د پارلمان د مودې تر پوره کېدو وروسته څه ډول وي په دې اړه به دولت پریکړه کوي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویان ویلی و چې کله دوی څه وغوښتل شي نو دوی به د انتخاباتو له کمیسیون سره د مالی مرستې په برخه کې غور وکړي، خو په دې شرط چې باید په دغه کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي څو د ولسی جرګې د انتخاباتو شفافیت تنظیم شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي له تیرو تجربو څخه ګټه پورته کړي او انتخابات په شفافیت سره ترسره شي. او د دوی په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو په راتګ سره به د انتخاباتو لپاره تر پخوا لا خوندي فضا رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي او تحقیقاتو څرګنده کړې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په لږ لږه 80% بمی چاودنو انتحاري حملو کې د امونیم نایتریت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوله. په دې خاطر د افغانستان د کرهنې وزارت د دغه کود پر وارداتو او په زراعت کې د دغه کود د استفادې او د خلکو دهقانانو ترمنځ د دغه کود د استفادې بندیز اعلان کړی دی او د کورنیو چارو وزارت وایي چې هیله ده له دې اقدام سره به په افغانستان کې په بمی چاودنو او انتحاري حملو کې کمی راسي. د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو څرګندونې له کابله د احمد زبیر ژمن پر رپورټ کې.
افغان چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې په استعمال او سوداګرۍ بندیز به د وسلوالو مخالفینو د چاودنو او بریدونو توانایي راکمه کړي. دوی وایي په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو په خپلو بمی چاودنو او ځانوژونکو حملو کې 80% له همدې موادو چې په اسانۍ سره تنظیم کیږي ګټه اخیستلې ده. چارواکي وایي د کابل له تیرې اونۍ په ځانوژونکو حملو او په دغه ښار کې د ملګرو ملتونو په میلمستون او ډیرو نورو بریدونو کې هم امونیم نایتریت کیمیاوي سره کارول شوې ده. د کورونو چارو وزارت مرستیال منیر منګل د یکشنبې په ورځ له ځینو نورو دولتي چارواکو سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل.
مخالفین دولت
کوشش دی وای د دولت د مخالفینو هڅه دا ده چې لدې موادو څخه په پراخ کچه ګټه واخلي او د دې لپاره چې وکول شي زوروري چودنې تر سره کړي. په ډیر اسانۍ امونیم نایتریت په ډیرش څلوخت او 50 کیلوي بوشکو کې ځای پر ځای کوي او له هغه څخه اعظمي ګټه اخلي. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی د یو فرمان په صادرولو سره په هیواد کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې په تولید استعمال اخیستلو او خرڅولو بندیز ولګاو. په فرمان کې راغلی دی چې که څوک دا کیمیاوي سره ولري نو د کرنې او مالدارۍ ادارو ته دې وسپارل شي. په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال جنرال نعیم بلوچ وویل چې دا مهال هم د افغانستان د جنوب او ختیځ په یو شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین په بوشکو کې د امونیم نایتریت سره برابروي او بیا یې په نورو سیمو کې په چاودنو کې ترې نه ګټه اخلي. نعیم بلوچ په دې برخه کې د هلمند مارجي ولسوالۍ ته اشاره وکړه او وی ویل چې هلته په ورځ کې شاوخوا 80 بوشکې امونیم نایتریت د چاودنو لپاره برابرېږي. بلوچ همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل د تیرې اونۍ ځانوژونکو حملو په ګډون یو شمېر روسي بریدونه په مستقیمه توګه د القاعده شبکې لخوا رهبري شوي دي. دی وایي څو ځانوژونکي حملې چې دلته په ډله ییزه توګه وشوې په مستقیمه توګه په خپله د القاعده شبکې لخوا رهبري شوي دي. په کابل کې د وروستۍ حملې د ډلې رهبري کوونکی نیول شوی هم دی. د هغه موټر په اړه چې نوموړي په خپل لاس رنګ کړی او لیکنه یې پرې کړې او د وسلې او هغه کور په اړه معلومات راټول شوي دي چې په ساحه کې په کرایه نیولی و. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مرستیال غلام مصطفی جواد وویل چې په هیواد کې په امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې بندیز به په کرنې ناوړه اغیزه ونه کړي. هغه وویل چې دا سره ګټور نه ده او د هیواد په کرنې کې پر استعمال شاوخوا 1.5 کاله مخکې بندیز لګول شوی و.
ستاسو لا پیغامونه
زه سفر رحمان د خوست ولایت څخه زما یوازینی هیله د خغری جمهور رئیس حامد کرزی څخه دغه ده چې دای د طالبانو سره خبرې وکړي او د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. امنیت به راشي.
د نن د په کابل کې د شوزو ونده په سیاسي چارو کې ترنوم لاندې روزنیزه دوره پایته ورسیده. د روزنیزه دوره د کاونټر پارت نړیوال موسسه خو پیل شوی و چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استادانو لخوا یو شمېر برخوالو ته زده کړه ورکول کېده چې څه ډول کولای شي شوزي د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي. د دې روزنیز دورې ګډونکوونکي په دغه خوشحالي څرګندوي چې دغه سي روزنیز پروګرامونه د دوی لپاره جوړیږي او شته ته دارنمایي کیږي چې په څه ډول کولای سي د افغانستان په راتلونکي سیاسي محیط کې فعالیتونه وکړي. خو دوی وایي چې باید دغه ډول پروګرامونه د افغانستان نور ولایتونو ته هم پراختیا عمومي ترڅو د هیواد د نور ولایتونو شته هم وکولای سي چې په دغه سي روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند لا کابل رپورت لري.
په کابل کې د کانټر پارک د موسسه استازي وایي چې له دغې روزنیز دورې څخه هدف په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې د ښځو د ونډې پیاوړي کول دي. دغه روزنیز دوره چې د تیر یوه کال راهیسې روانه وه او پکې ښځو ته د سیاست په برخه کې ځانګړې روزنه ورکول شوې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېده. د کانټر پارک د موسسې یوې استازي میرمن ګلغوټۍ چې د دې روزنیز دورې د پای په مراسمو کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې د خپل پروګرام په اړه وویل:
تعلیمي پروګرام و د ښځو سیاسي ونډه یو کلنی پروګرام او په دې کې ټولو ښځو ظرفیتونه د لوړولو په خاطر دغه ټریننګ پروګرام جوړ شوی و او په دې کې سیاسي پوهه ورکوله چې په دې برخه کې ټولو نورو ادارو څخه هم دولتي او هم غیر دولتي ادارو څخه ښځو په کې ونډه اخیستې وه.
په دې یو کلنه روزنیزه دوره کې چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استادانو لخوا پر مخ بیول کېده ډېر شمېر مونږ ګډون کړی و. که څه هم ګډون کوونکي ښځې له دې روزنیزې دورې څخه خوشې برېښېدلې خو ویلې چې دا دوره یوازې تر کابل پورې محدوده ده. حال دا چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دا ډول پروګرامونو د پرمخ بیولو زیاته اړتیا لیدل کېږي. روشن څېړن چې په دغه روزنیزه دوره کې ګډون کړی وایي چې افغاني ښځې په تېرو څو لسیزو کې له خورا ډېرو ستونزو سره مخ وې او دا دوره به وکولی شي چې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي او په سیاسي چارو کې به ښه رول ولوبوي.
په دې درې لسیزه کې ښځو ډېر متضرر شو د هر حیث له لحاظه، مخصوصا د آگاهي، د پوهې، د سطح د لوړولو لپاره دوی ډېر مشکلات وګاله. نو په دې حساب دغه پروګرام چې تاسو ولیدل دا ډېر یو ارزښتمن پروګرام و. زموږ دغه 50 کسیز ګروپ ډېر زیات مجهز شو د سیاسي پوهاوي په ارتباط.
د طالبانو د ادارې تر لنګېدو وروسته یو ځل بیا افغاني ښځو خپلې سیاسي او ټولنیز جاري پیل کړي. افغان ښځو د اوږدو جګړو وروسته وکولی شوای چې په دې وروستیو کلونو کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځانونه کاندید کړي او سیاسي چارې پر مخ بوځي، خو بیا هم د ټولنیزو او امنیتي خنډونو له امله په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمه بلل کېږي. ځینې افغان ښځې پر دې ټینګار کوي چې باید ښځو ته په سیاسي او ټولنیزو چارو کې سمه ونډه ورکول سي چې د افغانستان د روانو حالاتو پر راکابو کولو کې مهم رول ولوبوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورټ زموږ، قضاوت ستاسو.
په هرات کې د ایتالیا د ولایتي بیرغونې ټیم ویلي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د ایتالیا لږ تر لږه زر عسکر نور سیمې ته ولاړ سي. دوی په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د روغې جوړې او مذاکرو لپاره د هلو ځلو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په هرات کې به د بیرغونې فعالیتونه هم زیات کړي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی
د ګرور کلو دیو په هرات ولایت کې ولایتي بیرغونې ټیم قومندان په یو خبري غونډه کې ویل د افغانستان خلکو ته د سولې راوستو په غرض په هرات ولایت کې خپل عسکر سره فعالیت کوي او د همدغه ارمان د پوره کولو لپاره د وای د روان کړ شپږ میاشتو دننه کې به زرتن ځواکونه تازه له ایتالیا څخه د ایسا په چوکاټ کې زیات کړی شي. ښاغلی دیو د دې پوښتنې په غبرګون کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي طالبانو سره د سولې غږ کړی، ستاسو دریځ څه ده؟ وی ویل هر هغه څه چې د افغانستان په خیر وي دوی یې پلویان دي. تماشته چې حامد کرزی به د لندن په کانفرانس کې د سولې پروګرام تشریح کړي موږ یې ملاتړ کوو. زمونږ یوازینی مخه افغانستان کې سوله او د خلکو او شورویشانو جلا کول دي. ایتالیا دا مهال په هرات کې د ولایتي بیارغونې ډلې مشري او د سوله ساتنې ځواکونو په چوکاټ کې 3000 سرتیری لري. تیر 2009 میلادي کال کې دوه سرتیری وسلوالو سره جګړه کې مړه او د ماموریت له پایله بیا تر اوسه مامورین وای درويستنه افغانستان کې له منځه تللې دي.
د ولایتي بیارغونې ایتالوي ډلې ژمنه کړې ده چې لسهاو میلیونه اورو به راتلونکی کال د دغه ولایت په بیارغونه باندې مصرف کړي. اوس له کونړه رپورټ لرو. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو قومندان نن کونړ ته تللی و او له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت او نړیوالو د ګډو هڅو په اړه یې له خبریالانو سره خبرې وکړې. د دغو خبرو اترو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان میجر جورج په کونړ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په کونړ کې د اداري فساد د پای ته رسولو په موخه د کونړ والي سره خبرې کړې او هغه ورسره دا منلې چې که داسې کوم ولسوال امنی قمندان او نور چارواکي پیدا کړي چې د اختلاس په ناروغۍ اخته وي دوی به یې له دندې ګوښه او پر ځای به یې وړ او وطن دوسته کسان راولي. هغه وویل له تیرو څو کالو څخه افغانانو په دولتي ادارو کې د اداري فساد له شتون څخه شکایتونه کول او همیشه له دندو د فاسدو اشخاصو د لرې کولو غوښتنه کوله، خو د دولت له لورې داسې کوم کار ونه شو چې د افغانانو شکایتونو ته په زړه پورې ځواب ورکړي. د کونړ اوسیدونکي بیا وایي چې د افغان دولت په ادارو کې فساد شته، خو په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي هم له دې مرض څخه خلاص نه دي.
زه قاری رحیم الله د کونړ اسدآباد اوسیدونکی، د افغانستان په ادارو کې بالکل په واقعیت سره لږ نه بلکې ډیر فساد موجود دی، او کوم چې خارجین افغانستان ته راغلي نو دوی هم د فساد نه پاک نه دي. هغه کارونه چې خارجین کوي په افغانستان کې د سړک په نوم باندې یا د تعمیر په نوم باندې یا د مکتب په نوم باندې، د دې هغه کیفیت سم برابر نه وي، ځکه چې کله تعمیر جوړ شي قرارداد د لسو کالو د شلو کالو شي هغه په دویم کال، نو دا پخپله د هغه د فساد یو بیلګه ده.
زما نوم ملی محمد رفیق دی. اهل کار والاو ته کار نه سپارل شوی، که سل په سلو کې نه نو سلو کې اوه فیصده چې کوم دی فساد موجود دی. کوم چې بار خلک اعتراضات لري نو هغه حق په جانب باندې دي، خو زمونږ په بهرنیانو باندې دغه اعتراض دی چې دوی په هغه خپلو ټولو کارونو کې چې کوم دی هغه بنه او خیانت کوي، که هغه چاره ټیکې ورکوي او که تعمیرات او که سړک جوړوي نو په سلو کې 500 په هغه خپله پټوي او دا 1500 نور خلکو ته ورکوي.
د کونړ والي سید فضل الله واحدي هم وایي چې دوی د ولسمشر کرزي د فرمان په اساس په ادارو کې د فساد د مخنیوي او د هغه د لمنځه وړلو لپاره توندې هڅې پیل کړې دي.
تاسو باید ډېر زر نتایج وګورئ چې څوک هم د خلکو لپاره صحیح په صداقت او ایماندارۍ خدمتونه کوي هغه به وظیفه د لاسه ورکوي، ولو چې ولسوالي ولو چې قومندان یې هر څوک.
خلک وایي له کومې ورځې څخه چې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ بهرني ځواکونه راغلي، له هغې ورځې څخه وروسته په افغاني او بهرنیو ادارو کې اداري فساد زیات شوی دی.
او اوس له کندهار د ازادي راډیو د خبريال او د زنداني خبري اترې اورو. د کندهار د سرپوزې په محبس کې جنايي بندیانو غذایی اعتصاب کړی. دوی د زندان د مسؤلینو له ناوړه چلند او په زندان کې له موجود وضعیت څخه شکایت لري. د سرپوزې له زندانه یو تن په ټلیفون ازادي راډیو ته داسې وضعیت بیان کړ.
ورده کندهار د نیم محبس زندانیان چې جنایي بندیانو اعتصاب کړی دي، تقریبا 6500 نفر دي په بندیانو کښې. د یو شمېر زندانیانو حالات ډېر خراب دي او یو شمېر کسان خوږه ګندلي دي. نو د بندیانو سره سخت قدم کېږي چې د پایوازان په هفته کښې یوه ورځ پایوازي ده. هغه هم د دې رضایو څخه راغلي چې دلته نور د شپې تېروي، چې دوی راځي په هغه ورځ ملاقات وي، سامانونه دلته راغسېږي چې بندیان د پایوازان سره داسې حالت کېږي. او مدیر د محبس خپله کاریات رژیم چرچ دا شیان محبت تر اولیه تر بندیان اخستی او دی پروازه اخری زنانه ای که مردانه ای آقا ده ده خپل نفار را اولی چی مستوان پردت و شغل دی و نورتی ده بندیان من سلاره مواشفاده چی اکتاب شروع دی او یو شیر زنان حالات چی خراب دی او دو بو کار من سر خراب دی ده دوری خوراک من سر خراب او ده مدیر محبت سخه زیاد بندیان شکایت بره چی ده مدیر نوش کارون گرد تر دوست کرده مدیر ده وستان لده چی نتغ
د کندهار د سرپوزې بلا محبس مو د یوه زندانی څرګندونې واورېدې. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به هڅه وکړو چې دا مسله پسې تعقیب کړو او په دې اړه په کندهار کې له دولتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او د خبرونه وروستی مطلب مو د یوې سیمه ییزې غونډې په ارتباط دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی سبا په ترکیه کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري او د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل سره وګوري. د پاکستاني مطبوعاتو په حواله ټاکل سوی چې د درو واړو هیوادونو مشران په یوې درې اړخیزې غونډې کې په سیمه ییزو مسایلو په خاص ډول له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وغږېږي. د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر له پېښوره رپورټ لري.
د حمید کرزی، آصف زرداری او عبدالله گل ترمنز دا درې اړخیزه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې د دوشنبه په ورځ جوړیږي. د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو مقاماتو ترمنځ د دې کچې دا څلورمه غونډه ده چې ورکی د ترکیې، افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او تحصیلي اړیکو په ټینګولو خبرې کیږي. د پاکستان دولتي خبري اژانس اے پی پی یا ایسوسییټډ پریس آف پاکستان خبر راکوي چې د ښاغلي زرداری سره به د پاکستان د اورګاډو وزیر حاجی غلام احمد بلور او د کابینې یو شمیر نور وزیران هم په دې سفر کې ملګري وي. پاکستانی چارواکي وایي آصف علي زرداری د پاکستان او ترکیې ترمنځ د تهران د لارې د اورګاډو د لارې د پرانستلو لیوالتیا هم لري. د اے پی پی د راپور پر اساس تیر کال د اګست په 14مه چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ وي، د اسلام آباد او استانبول ترمنځ په ازمیختي ډول یو اورګاډی لیږل شوی هم و. په ترکیه کې د پاکستان سفیر طارق عزیز الدین وایي که اسلام آباد او استانبول د اورګاډي د لارې وتړل شول، نو دا به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته وده ورکړي، بلکې اروپایي منډیانو ته به پاسانه لار د پاکستان د صادراتو د رسولو ظرفیت هم ولري. په تیره درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وړاندیز کړو چې د افغانستان د ستونزو د هوارولو لپاره باید شپږو نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم موقع ورکړل شي. په همدې اساس د درې اړخیزې غونډې نه یوه ورځ وروسته د سه شنبې په ورځ په استانبول کې د اوو هیوادونو ګډ کانفرنس هم د افغانستان په اړوند جوړیږي. په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د داخلي ستونزو او د ګاونډیو هیوادونو